بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګډي ګډي سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د ادبار یک شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 22مه نیټه چې د 1440 هجری قمری کال در ربیع الثانی د میاشتې 13مه او د 2022 میلادي کال د نومبر 14مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې لمعمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي، بیا هم درته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې عنوان یې د بشري حقوقو له موضوع سره د لویدیځوالو سیاسي لوبه. لدی ورسته هم بیا د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د په بنسټه اقتصاد په حقلا پروګرام اوریدل شي، او بیا هم په تیرونی کې د ایران د بدلونو پاکله پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساعت سرنۍ خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایت درکتي چې تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصره، نور ډېر جالب مطالب لوستل شي، او همدار از زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي. عزیزانو، یو لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غاګو سم پام وکړی د محال خبرنوتا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی رئیسی د اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره د روسیې د ګروهنې هرکلی وکړ. چین له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. فضل الرحمن ویلي چې د شوروي خلاف جهاد نه دی شوی، بلکې مونږه ټولو د امریکا خدمت کوو. او پاکستان قطر ته 4,500 عسکر ولېږل. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی رئیسی د اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره د روسیې د ګروهنه هرکلی کړی دی. اسلامی ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تلیفوني تماس په ځواب کې له اسلامی ایران سره د اقتصادي ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره د روسیې لا ګروهنه هرکلی وکړ، او د مواصلاتي کرښو د پراختیا په شمول د بیخبنۍ اړیکو پیاوړتیا او پراختیا په سیمه کې د اقتصادي ملګرتیا او تجارتي اړیکو د رونق سبب وبلله. خاغلی پوتین هم په دغو خبرو کې د ایران د ځانګړي جغرافیایي زیباندې په ټینګار سره د شمال جنوب کوریډور د ترانسپورټي لګښتونو او وخت په کمولو کې اغیزمن وبلاوی ویل چې دغه ترانزیټي لاره به په نړۍ کې د اقتصاد او تجارت لپاره په جذبونکي لارې بدل شي. خاغلی پوتین هم دارنګا ایران ته د روسیې د دریم ستر اقتصادي پلاوی د سفر په توګه د روسیې د سل کسیز تجارتي پلاوی سفر ته په اشاره سره جوت کړه. ایران او روسیا د تعاملاتو د پراختیا لپاره ډیر ظرفیتونه او زمینی لري. د روسیې ولسمشر د شیراز د تراګری حملې ته په اشاره سره یو ځل بیا د ایران له ملت او دولت سره خواخوږي څرګنده کړه، او ترهګري په هر شکل کې چوي وغندله. د ایران او روسیې ترمنځ د اړیکو زیاتیدا د لویدیځو هیوادونو په تیرا بیا امریکا د اندېښنې سبب شوی ده. چین له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي. موري د غراز د لویدیز امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه هیواد د بشري مرستو په سیاسي کولو نیوکه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي جانګ جون په ملګرو ملتو کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په اړه متحد او پیاوړی دریځ غوره کړي. هغه وویل چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د شتمنیو د بندولو لپاره کار وکړي او په تیرو دوو لسیزو کې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د جنایي کړنو په اړه هم څېړنې ګړندې کړي. جنگ پر دې په ټینګار سره چې د افغانستان او د افغانانو راتلونکي باید په خپل لاس کې افغانان یو هڅول چې له شرایطو سره سم د خپل هیواد پرمختګ لپاره لاره پیدا کړي. هغه افغانستان ته د بشري مرستو د سیاسي کولو غندنه هم کړې ده. جنگ ویلي چې هیواد به لړنېوالې ټولنې سره د سیمه ییزو ملګرتیا او اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل همکاري ته دوام ورکړي. پاکستان استازي هم له افغانستان سره د مرستو وخت نه کړی ده. سیګار اداره بیا وایي چې افغانان د خوراکي توکو سپما ته مخه کړي. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار دی راپورټ په خبرولو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب بللې دی. دغه بنسټ د معلوماتو له مخې د افغانستان په میلیونو وګړو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د خوراکي توکو سپما ته مخه کړې ده. دغه اداره په یو راپورټ کې وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د بشري مرستو سربیره په افغانستان کې د کورنۍ اقتصادي وضعیت بیا ډېر خراب شوی دی. دغه سازمان د اعلامیې په اساس شاوخوا 3.4 میلیون افغانانو د خوراکي توکو له کړکې سره د مقابلې لپاره راشن یا خوراکي توکي کم کړي. سیګار زیاته کړې ده چې طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د وچکالۍ، د خوراکي توکو د بیو لوړوالی، د بانکي سیستم نشتون او د کاري فرصتونو نشتوالی د کورنیو پر مالي امکاناتو بیا منفي اغیز شیندلې دی. په ننګرهار کې په نشه او روغ دي لسګونو کسان لا درمن لرسته خپل کورونو ته ستن شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبريال آصف شنواری پر لګري دغه راپورټ کې.
ننګرهار کې لسګونه تنه پر نشه روغ دي کسان تر درملنې وروسته خپل کورونو ته ستانه شول. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان قاری عبدالبصیر زابلی وایي د دې قومندانې د نشه توکو پر خلاف د مبارزې امریت کارکوونکو له لوري یو نیمه میاشت وړاندې 8 پر نشه روغ دي کسان چې د جلال آباد ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټول او په دې ولایت کې پر نشه د روغ دو کسانو د درملنې مرکز ته استول شوي وو تر 5 ورځو درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول.
د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو چې تېره یوه نیمه میاشت تر مخه د جلال آباد ښار په مختلفو ساحو کې هغه کسان چې په نشو رژدي وو راټول کړي وه چې وروسته یې د ننګرهار ولایت معتادینو شپخانې ته سپارلې وه. تر یوه نیمه میاشتې تداوی وروسته نن ورځ خپلو کورنیو ته واستول شوه.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ وویل دا کسان به د دوی تر څار لاندې وي او کبیر ته نشو ته مخه کړي نو د دوی د دورې به ونیول شي او د درملنې مرکز ته به بیا ولېږدول شي. د ننګرهار ولایت په نشه روږدو کسانو د درملنې مرکز یو ډاکټر وایي د دغو کسانو د درملنې لپاره لازم درمل د ننګرهار عامې روغتیا ریاست له لوري او دغه راځي خوراکي توکي د یو خصوصي سوداګری شرکت له لوري مرسته شوې دي.
یو پروګرام کې دی یو تقریبا 40 کسان ناروغان چې هغه ته د یو شی او خپل پیوازان ته مسپارل او په سر کې د امنیت روغتیا ریاست څخه ډیر مننه چې موږ سره درملو برخې کې کوم کوټه د ننګرهار د امنیت قومندانۍ څخه ډیر مننه خصوصا د نشې توکو پر ضد مبارزې له امریت څخه موږ سره تخنیکی کوم کوټه همدارنګه د الګوزی شرکت څخه هم نړۍ مننه چې موږ سره د غذایی موادو په برخه کې خپل وسه پر کوم کوټه
بل پلو د یو روښوي موتاد د کورنۍ غړی چې دغه مرکز ته د خپل روښوي موتاد د سپارلو په مخ راغلی او لدی عمله خوشاله چې په سمه توګه د کورنۍ د غړي درمننه شوې وه او د اوس لپاره له نشو راګرځېدلې وو. خو وایي د کارونو او روغ چاپېریال د نشتون او د کورنیو د ناسم اقتصادي وضعیت له امله ویره موجوده ده چې دا روغ شوي کسان به بیرته نشو ته مخه کړي.
هم اسلامي امارات نه مننه، قومندانۍ نه مننه، کور دې ودانې او بچی دې لوی مونږ ته داوي تر اوسه انشاءالله دې پکې اوس سم سړی ته بس خپل کوشش به مونږ کوو. غریبي د اکثر روزګار به دې وته اوس مونږ پیدا.
په ننګرهار کې د پرنشۍ توکو د روغدو کسانو د درملنې مرکز په یو وخت د خواوشا سلو تنو د درملنې وړتیا لري، خو اوس مهال د روغدو کسانو شمیر ته چې ان د ښار په واټونو کې پرنشه روغدي کسان په ډریزه توګه تګ راتګ کوي، د مرکز د دومره شمیر روغدو کسانو د درملنې وړتیا نه لري. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. مولانا فضل الرحمن ویلی چې د شوروي خلاف جهاد نه دی شوی، بلکې مونږه ټولو د امریکا خدمت کوو. د پاکستان مشهور مذهبي سیاستوال مولانا فضل الرحمن وی چې د شوروي سره جنگ جهاد نه بلکې د امریکا خدمت و چې تر سره شو. موړي دا څرګندونه د پاکستان لا جیو ټلویزیونی چینل سره په تازه خبرو کې کړی دی. مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د 13 لسیزو جګړو لا اصلي توجه کوونکو او هڅونکو بل لیکيږي. پاکستان قطر ته 4.5 زره عسکر ولیګل. په قطر کې د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو د پیلیدا په درشل کې د پاکستان پوز د سیالیو د امنیت د تامینولو لپاره دوه تخپل 4.5 زره عسکر ورډیګل دي. قطر د فرانسې، اردن، ترکیه، انګلستان او امریکا په شمول د مختلفو هیوادونو د پولیسو اژانسونو او امنیتي ځواکونو هم مرسته ترلاسه کړې ده چې د فوټبال د 1.2 میلیونه د بیانو د امنیت د تامینولو لپاره چې تمه کیږي د سیالیو د لیدلو لپاره قطر ته سفر وکړي ډاډ ترلاسه کړي. د پاکستان د پوز یو افسر په دې باره کې ویلي چې د غزواکونه به د امنیتي دندو د ترسره کولو لپاره د سپورت میدانونو په داخل او بهر کې ځای پر ځای شي. د کندهار په سپین بولدک کې د څخا کدو بور سوالو کانال جوړیږي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره د څخا کدو بور سوالو کانال د 15 میلیونه افغانۍ په لګښت د دې ولسوالۍ د خاروالۍ لخوا پرانستل کیږي. افغان غک خبری آژانس وی چې د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ چې شاوخوا 1.5 زره نفوس لري، په 13-15 کلونو کې د اوبو لا کړکې سره مخامخ وه او هرې کورنۍ ته یې د ټانکر په واسطه د څښاک اوبه رسولې، چې اوس د دغه کانال په پرانستلو سره به تر 15 لسو زرو ډیر خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی ولري. د سپین بولدک ولسوالۍ خاروال قاری رحمت الله مسافر ویلي چې د کندهار والی حاجی یوسف وفا په مستقیمه لارښوونه د اوبو د 9 څاګانو کیندلو او د 3600 متر مقب په ظرفیت د اوبو د یوې ذخیرې په جوړیدو سره د دغې پروژې ټول لګښت 15 میلیونه افغانۍ دی او 4 میاشتې وخت نیسي چې په عملي کیدو سره به له 15 زرو زیات خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. د سپین بولدک ولایت د اطلاعات او کلتور مشر حفیظ حکمل هم ویلي چې د طالبانو مسؤلین شپه او ورځ د خلکو د ستونزو د حل او د خلکو د ستونزو د اوري لپاره کار کوي. په افغانستان کې د جرمونو په تړه یو شمېر کسان نیول شوي دي. زمون خبريال له غزنی راپورټ راکړ چې د افغانستان د هلمند ولایت امنیتي چارواکو خبر ورکړ چې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د غلا په تړه یو شمېر مجرمین نیول شوي دي. د هلمند مرکز، لخکرګاه ښار، ګرشک، ګرمسیر، کجکی او باباجی ولسوالیو کې 9 تنه د غلا په تړه نیول شوي دي. او رسته خبر ده چې ساونس رژیم په یوکران نن نیوکه کړې ده. د فلسطین په خاوره کې د اسرایلو د پرلهپسې نیوک د قانوني ماهیت په اړه د یک محکمې د نړیوالې محکمې څخه د قانوني وضاحت د غوښتنې په وړاندې کولو لپاره د فلسطینیانو له وړاندې سره د یوکراین له موافقې وروسته په کیف کې ساونس رژیم سفیر له دغه اقدام څخه ناخوښي څرګنده کړې ده. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
د بشري حقوقو له موضوع سره د لیدزوالو سیاسي لوبه د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د عدید نړیوالو چارو مرستيال او د بشري حقوقو د کمیټې منشي خاغلی کاظم غریب آبادی د خواشنې په سرګندولو سره ویلي چې اوس مهال بشري حقوق له مخکې نه زیات د لویدیزو د لاس په سیاسي اوزار بدل شوی دی. غریب آبادی په نیویارک کې خبرونه ته ویلي چې هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقوقو ساتونکي او بیرغوال بولي په ځانګړې توګه امریکا او یو شمېر لویدیزو هیوادونو خپل په سیمه او په نورو هیوادونو کې په پراخه پیمانه د بشري حقوقو خلاف ورزي کړې دي. دغه هیوادونه د بشري حقوقو په ډګر کې د بیرغوالي صلاحیت نه لري. هغه زیاته کړې ده چې په دې وروستیو کې د ایران په ځنو ښارونو کې تر بلواګان وروسته لویدیځو هیوادونو یو ځل بیا د ایران د ولس له بشري حقوقو د ملاتړ چټي غږ پورته کړی دی. په داسې حال کې چې د ایران د ولس د میلیونو کسانو ژوند د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له امله سخت ځپل شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د عدلیې د بشري حقوقو د کمیټې منشي په داسې حالاتو کې دغه خبرې کوي چې په ورستیونیو کې د ایران په یو شمېر ښارونو کې تر نامنې وروسته لویدیځو هیوادونو من جمله امریکا، کاناډا، یو شمېر اروپایي هیوادونو لکه برتانیې، جرمني او فرانسې یو ځل بیا په ایران باندې د نویو اقتصادي او سیاسي بندیزونو د لګولو او په ایران کې بلواګانو ته د لمن وهلو لپاره د بشري حقوقو څخه اوزاري استفاده کړې ده. د تیرو لسیزو تجربه پس غرده دا خی چې لویدیځو هیوادونو تل هڅه کړې ده د بشري حقوقو مسله په خپلو معیارونو سره معرفي کړي او د خپلو سیاسي هدفونو په لړ کې ورڅخه کار واخلي. په داسې حال کې چې همدغه هیوادونه هم په کورنۍ او هم په بهرني ډګرونو کې د بشري حقوقو په زمینه کې توره مخینه لري. دا مثال په توګه یادو هیوادونو د میرمنو له حقوقو څخه د ملاتړ په ادعا سره په داسې حال کې په ایران کې د نامنیو د جوړولو په لړ کې دي چې په خپلو ټولنو کې په افسوسناک حقیقتونو سترګې پټې کړې دي، ځکه چې نړیوالې ارزونې په لویدیځو هیوادونو کې د میرمنو د حقوقو له پراخو خلاف ورزیو خبر ورکوي. هر درو امریکایي میرمنو څخه یو حتمن لا جنسي زورونو سره مخامخ شوی ده. د یادو رسمي شمیرنو ماسیوا په امریکا کې د 28% جنسي تشدد پورې اړوند راپورونه پولیسو ته نه ورکول کیږي او 92 په جنسي تیریو باندې تورن شوی کسان لا یو ورځې نه زیات په زندان کې نه ساتل کیږي. د بشري حقوقو په زمينه کې د لویدیځو هیوادونو د کړچار په حق لایوه بل مهمه مسله دا ده چې دغه هیوادونو په ایران باندې د پراخو اقتصادي بندیزونو په لګولو سره چې په ایران کې زنو درملو ته د نه لاسرسي سبب شوی دی، د ګنشمیر ناروغانو ژوند اخیستې او د بشري حقوقو اصلي خلاف ورزي کوونکی بل لګیږي. تر دې دمه د ملګرو ملتو د راپورټرانو لخوا خبره شوی راپورټونه د بشري حقوقو په ضد د لویدیځوالو د کړچار خودنه کوي. د ملګرو ملتو ځانګړي رپورټر نادوهان ایران ته د خپل ورستي سفر په حق لچه په بشري حقوقو باندې دوی اړخیزه بندیزونو د آثارو د څېړلو په موخه ترسره کړی وو. یو خبریال د پښتنې په ځواب کې وایي چې بندیزونه پر روغتیایي نظام باندې د پام وړ اغیزې شیندی. داسې مسله چې په ما باندې تل پاتې اثر وکړو، په علاج او درملنې باندې د بندیزونو ناوړه اثرات وو. زه له بیړنیو ناروغانو دغه ناروغانو سره وغږېدم چې له جنټیکي او سرطان څخه ځورېدل. لنډه دا چې د بندیزونو د امله دغو ناروغانو مناسبه درمل ته لاسرسي نه لري. ښکاره ده چې د بشري حقوقو د مدعیانو لویدیځو هیوادونو له لورې سیاسي لوبې او خپلسري اقدامات تل بشري حقوقو ته له حده زیات تاوان رسولی دی. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته تاسو د تهران راډو یو ساتا سهارنه خبرونه اوري.
د تاریخ پانا
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اعتبار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 22مه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له 13مې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 14مې نیټې سره برابره ده. اته سوا دوه څلویښت کاله پخوا د شپږ سوه دوهم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 13مه نیټه په محقق هیلي مشهور د اسلام یو مشهور عالم او فقیه ابوالقاسم جعفر بن حسن علي د عراق په هیله ښار کې وزیږید. هغه یو لوړ مقامه پوه او فاضل فقیه و او په شعر او ادب کې مهارت درلود. محقق هیلي د ابتدایي زده کړو له ختمولو او د خپل زمانې د علماو له محضره د معنوي درجو له ترلاسه کولو وروسته د هغې زمانې په مشهورو فقیانو کې وګڼل شو. هغه په مختلفو علومو کې له جامعیت او فقاهت سربیره یو تکړه ادیب و او له هغه څخه ډیر شعرونه په یادګار پاتې دي. د محقق هیلي تر ټولو مهم کتاب شرایع الاسلام فی مسائل حلال والحرام دی. د دغه فقیه له نورو کتابونو څخه نافع، معارج او تنبیه ته اشاره کولی شو. هغه په شپږ سوه شپږ اویایم هجري قمري کال کې په 40 کلنۍ کې وفات شو. دوه 50 کاله وړاندې د 1901 میلادي کال د نومبر په 14مه نیټه حافظ الحسد په سوریه کې له پوځي کودتا وروسته قدرت ته ورسېد. په 1918 میلادي کال کې د عربانو او اسرائیلو ترمنځ له جنګ او د اسرائیلو لخوا د جولان غونډیو له نیولو وروسته د سوریه د هغه وخت د ولسمشر په مشرۍ او د حافظ الحسد ترمنځ، چې هغه مهال د سوریه دفاع وزیر و او د هوایي ځواک قومندان و، په مشرۍ د بعث ګوند په دوو اړخونو کې د داخلي اختلافاتو زیات شول. د 1901 میلادي کال د نومبر په 12مه نیټه د سوریه د بعث ګوند کنګره د دفاع وزیر حافظ حسد او د پوځ د لوی درسیز د څنګ د کېدو حکم ورکړ. خو په سبا یعنی د نومبر په 14مه نیټه د واکمن غیر پوځي رژیم خلاف کودتا وشوه او حافظ حسد قدرت په لاس کې واخیستله. له کودتا څو ورځې وروسته اعلان وشوه چې کودتا حکومت به یو نوی اساسي قانون برابر کړي او له لیبیا، سودان او سوریه په جوړ پلان شوي فدرشن کې د شاملېدو لپاره به ګام پورته کړي. حافظ الحسد د 1901 کال په مارچ میاشت کې د سوریه په ولسمشرۍ باندې په غوره کېدو سره قدرت په بشپړه توګه په لاس کې واخیسته او په 2000 میلادي کال کې تر مړینې پورې په دغه مقام پاتې شو. اتویش کال وړاندې د 1403 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 22مه نیټه د لرغونې فارسي د ژبو یو وتلی استاد ډاکټر مهرداد بهار وفات شو. هغه د مشهور ایراني شاعر ملک شعرای بهار زوی و او په همدې دلیل له ماشومتوبه په کلتوري او ادبي چاپېریال کې وده وکړه. مهرداد بهار خپل لوړې زده کړې د لندن په پوهنتون کې ترسره کړې. هغه ایران ته له ستنېده وروسته د ایران د کلتور پر اساس او د هنر او ادب په کلتور کې په کار بوخت شو او په پوهنتون کې تدریس هم کاوه. ډاکټر بهار د ایران د لرغونې او اوسمهال ژبو او په ډېرې څېړنې او مطالعې په اړه مسایل ترسره کړي دي. د ډاکټر بهار له اثارو کولی شو اساطیر ایران او سخن چند درباره شاهنامه ته اشاره وکړو. شپږ ویشت کاله پخوا د 1355 هجری المریز کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مشر ورور مجاهد عالم آیت الله سید مرتضی پسندیده وفات شو. سید مرتضی د خپل پلار له شهادت وروسته له خپل مور او ترور سره د حضرت امام په سرپرستۍ بوخت و. سید مرتضی مقدماتي علوم او سطوح د اصفهان له عالمانو زده کړل او وروسته یې د هغه وخت د استادانو په درس خارج کې ګډون وکړ. له هغې وروسته خمینی ته ولاړ او د فقه اصول کلام او منطق تدریس ته ملا وتړله. آیت الله پسندیده د رضا خان د بادشاهۍ په پړاو کې د پهلوي له رژیم سره د مخالفت او د ظلم او ستم د حکومت په وړاندې د درېدنې له امله یوه موده جلاوطن شو او یو وخت هم د ستر او ایجاب له منځه وړلو سره د مخالفت په وجه محاکمه شو. دغه نامتو عالم د ایران د ملت اسلامي غورځنګ په بهیر کې له امام او انقلاب سره د ملاتړ په وجه د پوځي محکمې لخوا په ظلونو ونیول شو او تر محکمې لاندې راغی. حضرت امام هم د خپل ژوند په ټولو پړاوونو کې تل له خپل مشر او استاد ورور سره په ډیر درناوي او احترام او تواضع سره چلند کاوه او د دوی په وړاندې خاکساري کوله.
پوه بنسټا اقتصاد.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو ترانه حضور ته حاضر شوی چې د پوه بنسټ اقتصاد تر عنوان لاندې د لړۍ یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نن سبا سرچینې یعنی منابع صنعتي اقتصادي بیخ بناوې نه ګڼل کیږي، بلکې د هغوی ځای فکري پانګونې نیولی دی. په همدې وجه کومې ادارې او مرکزونه چې د پوهې پر بنیاد فعالیت کوي او په بنسټه شرکتونه نمول کیږي، هغه د یو اقتصاد د اقتصادي پراختیا لپاره مهم لامل ګڼل کیږي. په ایران کې پوه بنسټ اقتصاد په نامه د پروګرامونو په لړۍ کې له دغه ډول اقتصاد او موسسو شرکتونو همدا شان د پوه بنسټ اقتصاد او اقتصادي ودې ترمنځ اړیکې په هکله درسره غږیږو او په نننی پروګرام کې د منځني ختیځ د ډیټا انتقال یا په لنډه توګه د ایم ډی ډی ټی پوه بنسټ شرکت پیژندګلګۍ درسره کوو. هیله ده چې تر پایه پورې د ملګرتیا فرصت هم سره ولرئ.
عزیزانو، د منځنی ختیځ د ډیټا د انتقال په تجارتي نوم سره له 1400 هجری لمریز کال څخه د خپلو بنسټګرو په پوهې، مهارت او کاري تجربې باندې په تکیه سره د ډیزاینینګ او جوړولو د یوه ټیکهدار شرکت په توګه د صنعتي اټومیشن، مخابراتو او سکاډا په برخه کې خپل کار پیل کړ. بیا ورو ورو د پروژو د اجرایی ټیمونو د تخنیکی او اجرایی پوهې او تجربې په زیاتېدو سره او د شرکت د پراختیا د ستراتیژۍ له مخې د اوبو، تیلو او ګیس د انتقال د نلیکو په برخه کې، د میخانیکي تاسیساتو په برخه کې له نورو ورته شرکتونو سره په ملګرتیا سره او همداشان د برېښنا کوټونو جوړولو او سنبالولو ته پراختیا بخښلې ده. د دغه شرکت اصلي کړنلاره په کره پلانینګ او بودیجه بیلولو او د ملي او نړیوالو معیارونو د خیال ساتنې له لارې د لګښت او د ژواک چاپیریالي پایلو د کمولو او د وړاندې شویو خدماتو د کیفیت د لوړولو او د کار کوونکو د خوندیتوب د زیاتولو په لړ کې له نوښت او د دنیا د ماډرن ټکنالوژۍ د استعمالولو سره مل پر وخت د پروژو اجرا ده. دغه شرکت وتوانېده چې په 1991 کال کې د دوهم ډول د تولیدي په بنسټ شرکت په توګه په دې برخه کې د خپل فعالیت اجازه ترلاسه کړي.
خواګور دنکو ایم ڈی ٹی شرکت د طرحې او مهندسې جوړونې او لګونې ساتنې او ګټه پورته کونې او برابرونې او تامینونې په برخو کې ګڼ خدمات وړاندې کوي. د ایم ڈی ٹی شرکت د ډیزاینینګ او انجینیرینګ یونټ د دغه شرکت یوه خدماتي برخه ده او د ماهرو کارپوهانو او ماډرن کمپیوټري تجهیزاتو او د طرحې او ماډل جوړونې د سافټویرونو د کنټرول او مخابراتو د سیستمونو د ډیزاینینګ او ازمایلو د پرمختللي لیبرټوریو په لارلو سره او هم د اوبو تیلو او ګازو د رسولو د شبکې او د انتقال د لیکو او د برېښنا مخابراتو کې په لړ کې له معتبرو کورنیو نړیوالو شرکتونو سره په مشارکت سره په دې برخه کې ډیر کامیاب پاتې شوی دی. لکه څنګه چې ما وویل، د منځني ختیځ د ډیټا د انتقال شرکت په پیل کې خپل فعالیت د کنسټرکشن د یو ټیکادار او د صنعتي اوټومیشن مخابراتو او د سکاډا په برخه کې پیل کړ او بیا یې ورو ورو د پروژو د اجرایي ټیمونو د تخنیکي او اجرایي پوهې او تجربې په زیاتېدا سره او د شرکت د پراختیا د ستراتیژۍ له مخې د اوبو تیلو او ګازو د انتقال د نلیکو په برخه کې د مکانیکي تاسیساتو په برخه کې له نورو ورته شرکتونو سره په ملګرتیا سره او هم دا شان د برېښنا کوټونو جوړولو او سنبالولو ته پراختیا بخښلې ده. د دغه شرکت د برېښنا په صنعت کې د ودانیو د جوړولو او ښاري برېښنا د ستنو او د برېښنایي تابلوګانو لګول او کنټرولولو ته اشاره کولی شو.
د دغه شرکت تخنیکی او مهندسي تجربه او توان ته په پام سره او د کیفی او د آی ایس او د کنټرول د مدیریتي سیستم په لګولو او د میخانیکي تاسیساتو د لګولو او فعالولو په برخه کې د ایم ډی ټی شرکت تخصص او تجربه سبب شوی ده چې دا شرکت د اوبو، ګازو او تیلو د انتقال د لیکو د ساتنې او ورڅخه ګټه پورته کونې په لړ کې په متناسب تجهیزاتي توان سره خدمات وړاندې کړي. د ایم ډی ټی شرکت د شیانو د برابرولو او پوره کولو برخه د ایران په کورنۍ او همداشان نړیواله سویه د شیانو د تامین په څرخه کې له یوې کارندې شبکې او چینل په برخه ورتیا سره د خپلو او د نورو ورته شرکتونو په پروژې کې د اړتیا وړ تجهیزاتو د برابرولو په لړ کې ستر رول لوبولی دی. لدی عمل چې د شیانو پوره کول یو تخصصي موضوع ده او ټیکدار شرکتونه تل د خپلو پروژو په اجرا کې د ډول ډول شیانو پوره کولو ته ضرورت لري. دغه شرکت د خپل سوداګری یونټ د تجربه کار پوهانو په کارولو سره د خپل فعالیت د برخې د تخصصي شیانو د تامین نولو شبکه جوړه کړې ده. د بلګې په توګه د کارا اوزارو او کنټرول په برخه کې د کنټرول او صنعتي اټومیشن او د اوزاري تجهیزاتو اندازه اخیستنې په سیستمونو کې فعالیتونه ترسره کړي دي.
خواږو دوستانو، د منځني ختیځ د ډاټا ترانسفر یا د معلوماتو د منتقلولو شرکت، د اوبو د صنعت، د تیلو د صنعت او د ګاز او پیټرو کیمیکل صنعت او همداشان د برېښنا د صنعت په برخه کې ګڼې پروژې ترسره کړې دي. د اوبو د صنعت په برخه کې د دغه شرکت لخوا ترسره شوي پروژې څخه په ای پی سي بڼه د کوم د اوبو د انتقال د لیکې د سکاډا سیستم، د کرمانشاه پیټرو کیمیکل ته د اوبو رسونې طرحه، د پارسیان د ګازو د ریفاینري د ګنده اوبو د زیرمې کولو او د تالابونو د اوبو د انتقال د لیکې فعالولو ته اشاره کولی شو. د پیوند په نامه د ګلستان د سیمنټو د 3 کیلو ولټا برېښنا کوټونو د ځارنې سیستم، د فارس جنوبي د ګازو د ریفاینري د 3 کیلو ولټا برېښنا کوټونو د مانیټرینګ سیستم، او د یزد ولایت د برېښنا د شرکت د 40 کیلو ولټا برېښنا کوټ د اوتومیشن سیستم هم ځینې هغه پروژې دي چې د منځني ختیځ د معلوماتو د انتقال د شرکت د برېښنا په برخه کې راځي. همداشان د ایران په لویدیځ کې د ایتلین د انتقال د لیکې د اوټومیشن او کنټرول سیستم، د بنا ګوسترې کرنا شرکت د تیلو د زیرمې د څارنې سیستم، او عراق ته د ګازو د صادراتي نه لیکې د کنټرول او څارنې سیستم د ایم ډی ټي شرکت د تیلو، ګازو او د پیټروکیمیکل په برخه کې د ترسره شویو پروژو نمونې بلل کېږي. د ایران په لویدیځ کې د ایتلین د انتقال د لیکې د کنټرول او اوټومیشن د سیستم پروژه د اصلي ټیکادارانو په توګه د فارس سامان شرکت په ګډون سره سرته رسیدلې ده، او په دنیا کې د ایتلینو د انتقال یوه ډیره اوږده لیکه ګڼل کیږي. د دې لیکې اوږدوالی 2400 کیلومتره دی چې د ایران له جنوب نه تر شمال لویدیځ پورې د هیواد په لویدیځ کې د پراتو پیټروکیمیکل صنایعو د اړتیا وړ ایتیلین د برابرولو دنده ترسره کوي. ایم ډی ټي شرکت د شپږو میاشتو په موده کې د انتقالي نلیکې اوږده کې د ټولو 50 سټیشنونو د ډیزاینولو، پلاننګ او عملي کولو کنټرول ترسره کړی دی.
زمن اوریدونکو، د پوبن سټه اقتصاد ترنوان لاندې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې له دې چې موږ ساسو له حضور رخصت شو، تاسو ته بلنه درکوو چې د دغه مطلب په اړه او د پښتو راډیو د نورو مطالبو په اړه خپل نظریات، نیوکې او وړاندیزونه تاسو کولی شئ چې موږ ته راواستوئ. نو په همدې هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د ایران د اونۍ په هندار کې نومې اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې دی. په پایل کې درته په تیره اونۍ کې د ایران ځینو مهمو پیښو ته یواز غلنده کتنه کوو، او ورپسې مو هم د ځینو موردونو په باب رابولو د تحلیلي برخې اورېدو ته.
د اوکراین په جنگ کې روسیې ته د ایران د ډرونز د سپارلو ردیده. د ایران د ځوانو متخصصانو په لاس د ماډرن هایپرسونیک توغندي جوړیده. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د ایران په چارو کې د ځینو د ګوتوهنو په باب سخت خبرداری. او د امریکا بے ثباته کوونکی ستراتیژي ته پرې کنده جواب او د خپلواکه هیوادونو ملګرتیا په باب د ایران د ولسمشر سپینی سپینی خبرې په تیرې اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو.
د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاندوی د یوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره روسیه ته د ایران د وسلو لیږد په چورلټ ډول د دروغ او بې اساسه وبلل. ناصر کنانی په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی د یوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره روسیه ته د ایران د وسلو د لیږد بې اساسه او چټي او لملنډو ډکه خبره ده چې هر ورځ مطرح کیږي، څو اوکراین ته د وسلو د په صادراتو کې د خپل هر ورځې په اقدام برغوري کیږي او د غلیژ ته رواوالی ورکړي. هغه روښانه کړی ده د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان له ایټالیایي خارجه وزیر سره په خبرو اترو کې د اسلامي ایران اصولي او نه بدلیدونکي سیاست د یوکراین د جنگ درېدا بللې او ویلې دي په همدې اساس د سیاسي بهیر لپاره مخ بیولو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې ته دوام ورکوو. د امریکا په مشرۍ ځینې اروپایي حکومتونه د یوکراین په جنگ کې د استفادې لپاره روسیه ته د ایران د وسلو د لیږد د خبره کوي چې همدغه حکومتونه په ښکاره او اوکراین ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو او تجهیزاتو په لیږد او ورسره د هر ډول مرستو ډنډورې ووهي.
د اسلامي انقلاب د سپایه پاسدارانو د هوا فضا ځواک کمانډان د هغه ماډرن هایپرسونیک بالیسټیک توغندی د جوړولو خبر ورکړی چې د ماډرن دفاعي توغندوی سیستمونو څخه د تیریدا او د هغوی په شیش کې د راوستو وړتیا لري. سردار امیر علی حاجی زاده د پنجشنبه په ورځ د خبري اعلانو په ټول کې ویلي دي د ایران جوړ شوی ماډرن هایپرسونیک بالیسټیک توغندی ډیر زیات چټکوالی او سپیډ لري چې له درستو توغندوی مخه نیونکو سیستمونو د تیرېدلی شي او په هر ډول آب و هوا او موسم کې خپل ماموریت په بریالیتوب سره ترسره کولی شي. د اسلامي انقلاب د سپایه پاسدارانو د هوا فضا ځواک قمندان دغه راز روښانه کړی ده. دغه ماډرن له غږه تیز توغندي د دښمن توغندوی ضد سیستمونو په شیشت کې راوستلی او په توغندوی حوزې کې په ماډرن انداز سره ستره لور نیونه ده.
ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په پنجشنبه شپه د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په ټلیفوني خبرو اترو کې د ایران په باب د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي ناستې ترسره کېده لپاره د هڅو په مردودو بللو سره لویدي سره د ایران په ملګرتیا او د دغه شورا د سیاسي اقدام د منفي اغیزې په باب جدي خبرداري ورکړ. حسین امیر عبداللهیان په دغه ټلیفوني خبرو کې د ځینو لویدیزي حکومتونو په دوګونه چلند په سختو نیوکو سره د دوی ځینې هڅې مردودې وبللې او وی ویل د بشري حقوقو د شورا غونډه باید د هغو هیوادونو لپاره جوړ شي چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي دودونکي دي، نه د ایران لپاره چې د بشري حقوقو حقیقي دفاع کوونکی او په وروستیو بلواو کې هم ډیر زیات زغم نندارې ته وړاندې کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په دوام کې د ځینو هیوادونو په ناکارو اقداماتو او دریزونو باندې په سختو نیوکو سره وویل د ملګرو ملتونو د منشور پر خلاف په ګوته شمیر لویدیځي هیوادونو په ایران کې له سوله ییزو غوښتنو څخه په ناوړه استفادې سره په رسندویو او ټولنیزو چینلونو کې تاوتریخوالو ته او د وسلو او د لاسي بمونو جوړولو اقداماتو په
ته لمسونی کړی دی چې په نتیجه کې په ایران کې ناکراری او د یو شمیر کسانو وژلو سبب شوی دی، تر دې چې د داعش ترهګر اقدامات لپاره زمینه برابر کړي. د ایران خارجه وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې د یوکراین د موضوع په باب هم یو ځل بیا د اوکراین په جنگ کې د استفادې په موخه سره روسیه ته د درونز د لیږولو په باب بی اساسه او چټي تورونه او دروغ وبلل. امیر عبداللهیان په دوام کې ګوتریش د ویانا په خبرو اترو کې د اروپایي اتحادیې د رول لوبونې په چوکاټ کې د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو پیغامونو په مبادلې هم خبر کړ. د ایران خارجه وزیر همدارس د اټومي انرژي د نړیوال اژانس او ایران د اټومي انرژي د ادارې د تخنیکی خبرو اترو لارې ته په اشاره سره د دواړو لورو ملګرتیا هم مناسبه وبلله، او د غرض په راتلونکو شپو ورځو کې ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر رافایل ګروسی د کیدونکو سفر خبر هم ورکړ. د ملګرو ملتو سرمنشي هم په دغه ټلیفوني خبرو اترو کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا دندو ته په اشاره سره د هیوادونو په چارو کې د دغه شورا هر ډول سیاسي لاسوهنې مردود وبللې، او له ترهګرۍ سره په مبارزه او په یمن کې د اوربند له ټینګېدا سره په مرسته کې د ایران درغند رول په قدرونې سره په یمن کې د موقت اوربند د تمدیدولو لپاره د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو له ځانګړې استازي سره د ایران د ملګرتیا او د دوام غوښتنه وکړه. ګوتریش هم درس پر ډیپلوماسۍ د ایران ټینګار هم وستایه، او د بندیزونو د لغوه کوونکو خبرو اترو په باب د جامع نړیوالې اټومي موافقې احیا د درستو لورو د ګټو تضمینونکي وبلله، او د غرض له آژانس سره د ایران د ملګرتیاو دوام هم ښه وبلله.
د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو عمومي قومندان سردار حسین سلامی په یو لړ څرګندونو کې په دې خبرې کولو سره چې د دښمنانو جنایتونه به بې ځوابه پاتې نشي او باید د شهیدانو د وینو تاوان او بیه ورکړي ویل دي. دوی ویریدلی دي او وار د واره موږ ته پیغامونه راکوي چې پر موږ یې ونه وروي. سردار حسین سلامی د جمعې په ورځ په یو لړ دستورو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پرمختګونو ته په اشاره سره وویل دښمنان نن سبا خپل هیلو ته هم غوټه ورکوي او په خپل خیالي درستی لارې تړلې دي، خو سپیره مخونه یې له کاڼي سره ډغر خوړلې ده. د ایران ملت پرمختګونه درېدلې نه دي، بلکې پرمخ د حرکت په حال کې دي. د سپاه پاسدارانو عمومي قمندان همدارس ټینګار کړی دی دښمنانو ته دا وایو چې حتمن به له تاسو ارامخت واخلو او په چورله ډول به خپل ارامخت له لاسه ورکړئ. اوس څو شپې ورځې کېږي چې ارامخت نه لرئ او تیارسه شوي یاست. دوی ویریدلی او ترېدلی دي او د څو هیوادونو له لارې موږ ته پیغامونه رالیږي چې پر موږ گزار ونه کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ګمرکات عمومي منشي او مشر په تیرو اوو میاشتو کې د هیواد د بهرني تجارت د 10% زیاتېدا خبر ورکړ. د ایران د ګمرک یا کسټم د ادارې عمومي مشر علي رضا مقدسي په تیرو اوو میاشتو کې د ایران د تجارتي مبادلاتو اندازه د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت سره 1.3 میلیون ډالر اعلان کړه، او وی ویل د ارزښت لپلوه د بهرني تجارت اندازه د مخکنی کال د ورته مودې په نسبت کابو 10% زیاته شوې ده. هغه همدغه راز د ایراني او شیانو د صادراتو د مقصد غوره هیوادونه چین، عراق، متحده عربي امارات او ترکیه او هند وبلل. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سید ایرانی د افغانستان په باب په یوې ناستې کې په افغانستان کې د انسان دوستۍ وضعیت او روان سیاست په نورو هیوادونو کې د سولې او ډیموکراسۍ د ټینګېدا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه د بهرني ځواکونو د پوځي لاسوهنو د ناسمو اغیزو نښې وبللې او وی ویل ایران د هغو جنگی جنایتونو په باب د څیړنو پر ضرورت ټینګار کوي چې په تیرو وختونو کې د نیواکګرو ځواکونو په لاس ترسره شوي او دمګړۍ د هیوادونو په سیاسي دباو سره درېدلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر په دې خبرې په ټینګار سره چې د افغانستان راتلونکی د اساسي قانون اجرا او د درستو قومونو مذهبونو حقوقو او د غراز د میرمنو او نجونو حقوقو ته د احترام او مشارکت څخه د ډاډمنېدا په خاطر ورباندې لاژمنتیاو سره غوټه خوړلې ده. زیاته کړه په اساسي قانون مشتمل د یو ټول شموله حکومت په جوړېدا ډاډمنېدا د افغانستان د راتلونکي حاکمیت په نړیوالې پیژندنې کې اصلي عنصر دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیټې منشي او د نړیوالو چارو مرستیال وویل لا بده مرغه نن سبا بشري حقوق له بل هر وخته زیات سیاسي شوي دي. ښاغلي کاظم غریب آبادی په نیویارک کې د ایراني رسندویو له خبریالانو سره په خبرو کې وویل هغه هیوادونه چې ځانونه د بشري حقوقو دفاع کوونې بیرغوال ګڼي په تېره بیا امریکا او ځینې لویدیځوال هیوادونه په خپلو حدودو یا په نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو په پراخه توګه خلاف ورزي کوي او دغه هیوادونه هیڅکله هم د بشري حقوقو په حوزه کې د بیرغ د اوچتولو صلاحیت نه لري. د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال دغه راز وویل په همدا وروستیو کې په هغو بلواو پسې چې د ایران په ځینو ښارونو کې رامنځته شوي دي لویدیځي هیوادونو په تېره بیا د ایران د ولس د بشري حقوقو د ملاتړ ډنډورې پورته کړي دي. په داسې حال کې چې همدغه ولس په میلیونونو خلک د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو او د لویدیځوالو د مجرمانه لټۍ او چوپتیا له امله لجدی مشکلاتو او ستونزو سره لاس او گریوان دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ایکو مؤسسه څخه د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد بې قید او شرط ملاتړ باندې په ټینګار سره د اقتصادي ملګرتیا او دغه مؤسسه د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي ملګرتیا او په پراختیا کې د ایران د اسلامي جمهوریت یو اصلي لومړیتوب وباله. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان د تیر چهارشنبه په ورځ د ایکو اقتصادي ملګرتیا مؤسسه له عمومي منشي خسرو نظیری سره په کتنې کې د ترکمنستان په پلازمینې اشقابات کې د ایکو په سرمشریزه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د وړاندیزونو په یادونې سره د هغو په اجرا کې د چټکتیا غوښتنه وکړه. امیر عبدالله یان ایله وښودله چې د ایکو مؤسسې د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو په راتلونکې ناستې کې چې ټاکل شوې ده په راتلونکې ډسمبر میاشت کې د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې ترسره شي ګډون وکړي.
خوب دوستانو د دغه مطلب وختوم هم دومره و نه تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری شه.
Thank you.